د سهار شپږ بجې شپې احمد شیبریم د ساده رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به استماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د روټرز خبري اژانس سره راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل چې که بلینکن دې غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوی تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19مه غونډې ته وربللی و خو د بهرنیو چارو وزیر د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه استماعي غونډې ته نه شي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په استماعي غونډو کې ګډون کړی او همدې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 20,000 پاڼو اسناد ورسپارلی دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږ کسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کېدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د قشتېپې کانال چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2020 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه یې د 1600 کیلومتر په اوږدوالي د تیر 2020 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه او پر دوهمې برخه یې اوس کار روان دی. په پاکستان کې محکمې پرون پنجشنبه یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس سره راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې یوې مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن 4 کاله مخکې د واتساپ له لارې د یوه پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه او پیشندل شوه. کرن چې عمر یې شاوخوا 10 کاله او د 4 اولادونو مور ده محاکمې 3 کاله وخت ونیو. د هغې مدافع وکیل ویلي چې میرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د 14 له امله 10 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی دی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. اسرائیل تر اوسه په لبنان کې د مخابراتي وسایلو د 14 په اړه چې اکثر قربانیان د حزب الله د ډلې دي څه نه دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیده کاملا هاریس په راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره جلا کتنې ترسره کړي. سپینه ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوی د سپتمبر په 16مه ترسره شي د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیې او اوکراین ترمنځ د روانې جګړې په اړه خبرې وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. اروپای پارلمان له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند خندلی او یو پریکړه کې تصویب کړه.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن
هغه غوښتنه چې د ښځو ډلې راپورته کړي ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99 سلنه یې په همدغه پریکړه کې شامل شوي دي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې هم لرو.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامی امارت ممنوعه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتو له لورې د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو او په افغانستان کې به د پاسپورټونو د اخیستو له شکایتونو خبر شي. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
په افغانستان کې څلور زره 1500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلند غندلې او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو له حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر له حقوقي سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړلیک په تصویبولو سره پر هغه هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغوی ملاتړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
اروپای پارلمان وای په افغانستان کې عامه ژوند څخه د ښځو لرې کول باید ودرول شي. جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټاید باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. اروپای پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هیواد کې عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو لرې کول وغندل. په هغه پریکړه لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنځشنبه تصویب شو، یادونه شوې چې نجونې په زور له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کیږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کیږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کیږي. اروپای پارلمان غړو په دغه پریکړه لیک چې 1515 غړو ورته مثبت رای ورکړی او اتو منفي او 43 غړو هم له رای ورکولو ډډه وکړه ویلي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د زړورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو تر څنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان دې بحث ته چې ډیسیژن به پوره پیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالې وربلل شوي وې. پرستو یاری چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې ډیسیژن به پورس د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېری غوښتنې په تصویب شوې پریکړه لیک منعکس شوې دي.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن
هغه غوښتنه چې د ښځو ډلې راپورته کړي، ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99 سلنه یې په همدغه پریکړه لیک کې شامل شوي دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یو پریکړه لیک صادرول حل لاره نه ده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای سئ، څه عملي کارونه چې لږ تر لږه د افغانستان خلک هیله من سي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست ترسره کولای سئ.
د اروپای پارلمان غړو همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید د پرسمت پیژندلو ملاتړ وکړي او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو لاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغه یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقوقو اړوند نږدې په هر غونډه کې مطرح شوې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بي د ورځې په غونډه او لاغې مخکې په جنیو کې تیرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې هم د دغه یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپل ځبان د درې کلن واکمنۍ کې نجونې لښبګم ټولګي پورته زکړو راګرځولې او هم د نجونو او ښځو پر مخ د پونتونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوې پریکړې کې همدارنګ پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې او هغه حکومتونه یې غندلې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون پنځشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 90 هیوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپای پارلمان پریکړه لیک همدارنګه له اروپایي ټولنې او مرستندویو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلي دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسکونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبري کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم وویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لری کولو او لتور لست څخه د هغوی د نمونو د لری کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ پراپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خدا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قاید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنرۍ یا UNHCR په مالی ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالی د 2022 میلادي کال د جون میاشتې زلزلې سختې ځپلې وې، او د ځاني زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټولګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولي ول. نجیب الله خیل راپور لري.
پا پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا UNHCR لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي، او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل:
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې، په جنګل ګاډ کې، او یو په ګیان ولسوالۍ کې او ولواس کې په دې کې جراحي پرشنم کې ان شاء الله ول عزیز او صرفا او فدی به پکې کې نسایب لدی خدمات به کې ان شاء الله چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجنیر سلطان محمود ول:
ان شاء الله د مخ خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بل لوري ته ځای اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځای اوسیدونکي محمود وویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه، موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پیرا دغه خلکو وړ، او دغه خلکو ډیر انتهایي زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس هم د یوې بلې پروژې د اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکانو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غځوي.
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړی، ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړي کور له چې راشي نو دا ډیره د خوشحالۍ زیری.
ښاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي.
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمنګ سپدې کې وګرا کی ولس شې دا زمنګ مټی دی او د ملا تیر دی. نو د دیو نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمنګ سره کومک وکړي، زمنګ پروژې وساتي.
د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې مسولین وایي په سیمه کې دوه ژورې څاګانې باسي او د لمریز برېښنا په وسیله هر یو کور ته د څښلو پاکې اوبه رسوي. په کونړ کې د یادې موسسې مشر هجرت الله لطیفي
د دې دواړو پروژو مالی لګښت 3.5 میلیونه دی او په دواړو کلو کې په هر کلي کې 300 نفر د دې څخه مستفید شي. ټوټل په دواړو کلو کې به 300 نفر مستفید شي.
ځایي اوسیدونکي وایي د څښلو پاکې اوبه نه لري. په وینا یې په ډېرو ستونزو له سیند څخه کورونو ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډېری وختونه یې د ناروغۍ سبب کیږي. سید عاقل شاه
مخکې به زمونږ هم د دې کلي ولسي ماشومانو د ویالو نه اوبه څښلې. اوس هم په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا د
د کونړ سرکانو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوي چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړی او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د اسرائیل او لبنان ترمنځ پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سختري چې حماس ډلې د وسلوالو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، د اسرایل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایل دفاع وزیر یوف ګالانټ وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادي او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې ګالانټ دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له 10 زیات کسان ووژل شول او نږدې 3.5 زره کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابري او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنځشنبه په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصر الله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې پر څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې سارې چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سه‌شنبه د ورځې په 14 کې ټپي شوی و تهران ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې به یو تحلیلي مطلب در سره شریک کړو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په وضعیت په اړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسیې نظرونه ویشلې دي. لیندا توماس ګرینفلند چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبری ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره توګه مخ پر خرابې دوه دی او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډیر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډیر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقیناً هغه لوی توپیر دی چې موږ یې له چین او روسیې سره لرو.
China and Russia. اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړی توب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړه لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناستې کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پیښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خوله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای، اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. لړډلې حکمت الله حکمت آزادي رادیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو ترمن د افغانستان په قضیه کې موجود دی دا د افغانانو په ګټه نه دی. کچيري دغه هوادونو د یو دریت څخه په نننوي چارواکو باندې فشار راوستي وای نو نن به زموږ د لونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوی.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپو جاوید جاوید بیا په دې اړه وای
د افغانستان خلق د بشري حقونو مستحق دي او د بشري حقونو عقلاني او منطقي دي دوی د دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي د افغانستان خلق دي مستحق دي او دوی باید د بشري حقونو لکه مکتب ته تلل پانتون ته تلل او عمومي سایت کار کول لپاره زمينه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بیا غیزی وي.
په افغانستان کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي سره لدی چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټولې اړینې چارې ترسره کړي خو بیا هم د میاشتو په تیرې دوسرے اړوند پوسټخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دی ورسېدلی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمي کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې ترسره کړي خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیرېدو سره اړوندو پوستخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وک چې پاسپورت را تراشي یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډیر یو وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی او کډیر شوی و یو وخت درش مساله و نو د دوه میاشتو نه بیا هم نه دی ځندیدلې خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او د پهیرنون کې توګه تر ټولو لوی مده ځکه د جمهوریت په وخت ډیر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړې ده چې پاسپورت واخلو. ډیره موده کېږي تقریبا شپږ او میاشتې کېږي چې موږ منتظر یو چې موږ پاسپورتونه راوځي نو تر اوسه نه دی راوتي. کدي کوم د کورنۍ د کوم غړي راوځي د بل نفر ډیر ځان کېږي زما د خاوند پاسپورت راوتی دی د ما پاتې دی د لورګانو مې پاتې دی همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي.
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري.
بسیار زیاد وقت میشه که ما در قسمت همی ریاست پاسپورت خاطر پاسپورت درخواست
دیر وقت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنه کول کړی خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. داسې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستی شي خو 1500 ډالر ورکوي خو زما اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم.
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمورد
د یادو شکایتونو اوید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خبرې دوی د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړي. د شکایتونو په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځنی ډول یې 15,000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بې مخینه اقدام بللی دی. د ریاست د چارو د خوالی په موخه د جولای په 28 په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د 3 نویو مرکزونو د پرانستلو خبره هم کړې و. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته د پاسپورتونو غوښتنې ډېرې شوې. داسې مهال چې په تیرو 3 کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بیلابیلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه هم شکایتونه تر اوسه موجود دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د بیلابیلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي. ډیری دوی د دغه کډوالۍ عمده لاملونه ناامني، بیکاري او پرنجونو د زده کړو بندیز یادوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیرې اگست میاشتې په دویمه په راپور کې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 50% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. البته یادونه وکم